Radio.
دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه اوساز ماج ملنده او زماده همکار میر احمد صافی سلامونه او د کوچنی اختر مبارکي ومني په دې هیله یو چې یو خوشاله اختر به مو پیل کړی وي د سولې او من اختر به د ازادي راډیو ټول کارکونکي خپل اوریدونکو ته د اختر مبارکي وي په نننۍ خبرونه کې د اختر په مناسبت او په اختر کې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند اعلان په مناسبت ریپورټونه لرو. پیل خبرونه کو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتیش اداره سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بېساري کچې ته ورسید. د سولې د ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. او د فوټبال د نړیوال جام د 28مې دورې لوبې پرون د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پیل شوې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتیش اداره سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بېساري کچې ته ورسید. سیګار په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو د جګړه ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بولي او وایي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 328,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و چې د یو مخکې کال په مقایسه په 3.3% زیاتوالی ښیي. د سیګار رپورټ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتیش جان سوب کول قول لیکي چې دا ارقام په څرګنده په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ څرګندوي. د اصولي د ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. د مدني حرکت چې شعار یې له هلمند تر کابله دی په پیل کې اته غړي درلودل خو اوس یې شمېر اتیا تنو ته رسیدلی. د اصولي د ولسی حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غورځنګ ګډونوال تېره شپه د میدان وردګو شیخ آباد سیمې ته رسیدلي. نن دمه کوي او سبا د اختر په دویمه به د مرکز میدان ښار او د اختر په درېیمه به د پلازمېنې کابل پر لور وخوسیږي. د بغلان پولیس په دې ولایت کې د داعش د ډلې د یو غړي د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیې قمندان پاسوال اکرام الدین سری ازادۍ راډیو ته وویل تورن کس د دې ولایت د شمال په نام نسیمو لکه باغ شمال او چشمشیر کې د داعش په نوم رنکارو فعالیتونه کول او پرون په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل د یوې مدرسې مولوي وشني. دا پکتیا د ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر تر 19مې ورځې پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ ونه کاروي پیسې به یې ضبط شي. دا پکتیا ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې دولتي او خصوصي بانکونو دوکاندارانو سوداګرو صرافانو او مدني فعالانو لخوا د افغانۍ د کارولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد له ترسره شوي کمپاین سره لازمه همکاري ونه شوه. نو ځکه که له مهلت وروسته په ګردیز او شاوخوا سیمو کې له هر چا سره پاکستاني روپۍ وموندل شي امنیتي مامورین به یې ضبط کړي. متحده ایالاتونو په ایران کې د بشري حقوقو د یوې مخکخې فعالې نسرین ستوده پر نیولو ژور اندېښنه څرګنده کړې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندوی هدرت ناورت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې میرمن ستوده په تیرو څو کلونو کې د بشري حقوقو د دفاع په خاطر د ایران د رژیم لخوا بیا بیا ځورېدلې او زندان ته اچول شوې ده. د نسرین ستوده میړه رضا خندان د چهارشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې امنیتي مامورین د دوی کور ته ننوتل او د میرمنې ایوین زندان ته بوتله. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو ژورنالیستانو او مدني ټولنې د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جولای د 15مې له انتخاباتو مخکې په پاکستان کې د بې پوښتنې نیونو د خلکو د جبري ورکولو او د بیان پر ازادۍ د سوله ییزو غونډو د حملې او حملو وروسته یې څپه غندلې. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي په زیاتېدو ده او د پخواني صدراعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون پر پوز تور لګولی چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. د پاکستان پوز دا تورونه رد کړي. په عین حال کې دغلته د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لسګونو فعالان هم نیول شوي او زندان ته اچول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیاله دینوشیکا دیسانیاکی وایي په پاکستان کې د خلکو اساسي حقونه تر حملې لاندې دي او چارواکي او سیاسي مخالفان په هر ځای کې په بېرحمۍ سره ځپل کیږي. خبرونه ولا ازادي راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. نن د کمکی اختر په لومړی ورځ د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند په یو وخت نافذیږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره وشي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل د حکومت له لوري د اوربند سربیره د ځینو ولایتونو کې د طالبانو حملې د پخوا په څیر په شدت دوام لري. البته دا د پرون څرګندونې وې. نن به معلومات راټول کړو او در سره به شریک کړو چې آیا اوربند مراد شوی او که نه. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه ولرو. د اختر په مناسبت به ځانګړي رپورټونه درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکي په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د ګډون کوونکو د الکترونی وسایلو د حق کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. نن د کمکی اختر په لومړی ورځ د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند د نافذېدو وخت پیلېږي. په تیرو درې ورځو کې چې افغان حکومت له خپلې خوا یو اړخیز اوربند اعلان کړی و، وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړ. خو اوس به ولیدل شي چې اوربند به دواړه خواوې تر کومې اندازې پورې په پام کې ونیسي. د ډېرو کارپوهانو په نظر که څه هم د دې اوربند موده لنډه ده، خو خلک ورته ځکه هیله مند دي چې د جګړې د موسم اوج کې نافذېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
نن د اختر په لومړی ورځ د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې هغه تاریخي اوربند نافذیږي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یوه وخت کې اعلان کړی دی. وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو افغان حکومت چې د روزې له اوو ویشتمې څخه د کمکی اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړی، وایي په تیرو درې ورځو کې په جګړو کې یو څه کموالی راغی، خو د وسلوالو بریدونه بیا هم روان وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې ترڅ کې برید کوونکو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د دې وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې له ځینو محدودو مواردو پرته تر ډیره کموالی راغلی دی. جنرال رادمنش وایي هیله مند دی چې طالبان به د اوربند رعایت ته دوام ورکړي.
در حدود 70% تهدیدات کمتر بوده و ما امیدوار هستیم.
گواهونه په سلو کې شاوخوا اویا کم شوی دی او مو کې هیله من یو چې د اختر په لومړی ورځ باندې طالبان وډله چې اوربند ورسره شوی ځان د اوربند رعایتولو پر ژمنه مکلف و بولی.
خود ملزم به اجرای تعهدات بدانم.
ښاغلی رادمنش هیله څرګنده کړه چې دا اوربند به د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړې او وینو بهولو پای ته رسیدو ته لاره پرانیزي. د دفاع وزارت ویاند وویل وسلوال طالبان کولی شي د اختر په شپو ورځو کې د خپلو کورنیو او عزیزانو د لیدو لپاره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي، او زیاته یې کړه چې د دې کار لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د ښار په دروازو کې د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره خاص ځای شته چې د اختر په ورځو کې هیڅوک که زموږ دي که وسلوال طالبان باید ښار ته له وسلو سره ولاړ نه شي. دوی د خپلو کورنیو لیدو ته راتلی شي، د امنیت ضمانت یې کوو، خو له وسلې پرته. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په لومړي ځل او هغه هم د جګړو د فصل په اوج کې نافذیږي. دا اوربند که څه هم د لنډ وخت لپاره یوازې د اختر په ورځو کې نافذیږي، خو د جګړه ځپلي افغانستان خلک یې د دایمي سولې ټینګښت ته هیله من کړي دي او ډیری خلک یې د تمدید غوښتنه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای په دې باور دی چې دا اوربند د کورنیو او بهرنیو هڅو نتیجه ده، نو ځکه د هیله من دی چې تمدید بشي.
هغه فشارونه وو چې نړۍ په پاکستان او په ځینو نورو هیوادو دلته په منطقه کې وارد کړي دي، نو ځکه دا یو تاریخي اقدام و. امید دی چې کامداسې مراد شي. درې ورځې پس له اختره هم نور اخترونه راولي او مقاصد چې دي د بیل د مذاکره باندې د خبرو د لارې نه حال شي خپل هدف ته ورسیږي.
په همدې حال کې د سولې د ولسي حرکت ګډونوال چې له هلمند ولایت څخه د کابل پر لور خوځېدلی دی، وایي خپل حرکت ته د اوربند د تمدید له غوښتنې سره دوام ورکوي. دې ډلې چې شعار یې له هلمند تر کابله دی او شمیر یې اوس اتیا تنو ته رسېدلی خپل حرکت نږدې یوه میاشت مخکې په دې هیله پیل کړ چې د جګړې ښکیل اړخونه له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لیونوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلای شي. نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او د دې اختر یو ځانګړتیا ده چې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې دوو عمده لورو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یو وخت اختر په ورځو کې اور باندې اعلان کړی. البته افغان حکومت د روژې له 20مې نه د اختر تر 15مې پورې د اور باندې اعلان کړی او وسلوالو طالبانو چې د کومر بند اعلان کړی هغه یوازې د اختر په 3 ورځو پورې مربوط دی. نو نن د اختر لومړۍ ورځ ده او تر ډیره تمه ده چې دغه اوربند به پیل شوی وي. موږ به د خبرونې په جریان کې البته د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې تاسو د دې اوربند په تازه حال باندې خبر ساتو. اوس هم یو ریپورت راخلو وغدا دی چې عام خلک او د ملي شورا غړي د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره بختور ګام بولي. کابل خاریان وایي دوی د کوچني اختر ورځې د نورو کلونو په پرتله په توپیر او خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ لمانځي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
افغانان چې په تیرو 3 لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه، تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیرې کړي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ تیرې کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخصول شي.
نوم مې مرسل د کابل خار اوسیدونکی. اختر ته ډیره خوشاله د دې لپاره چې اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر د رسېدو له امله مبارکي وړاندې کوم او خوشحالي خو دو چنده وی، ځکه چې د نوې نسل لپاره نوې نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالف وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جوماتونو کې د اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوې وې. د افغان حکومت لخوا لنډمهاله اوربند د تیرې 4 شنبې په ورځ پیل شو او د اختر تر 15مې به دوام وکړي، خو طالبانو بیا یوازې د اختر 3 ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېر آزادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اورېدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفیع له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخت کې آتش‌بس اعلان شوه د بین طالب او دولت.
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه خدي، خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیرو اخترونو په پرتله ښه سودا کوي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مطلبیار هم د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلی. ویلي چې افغانان کولای شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
طالبانو ډلې دا جرأت کړی ده د اختر اول او دوم او درېیمه د دوی په وینا د افغانانو د خوشحالۍ لپاره دا اوربند په ردت کې نیولی. نو د یو وخت د جنګ نه خو مطمئن وو چې انشاءالله په هغه ځینو کې طالب نفوس ده، ځکه دوی به په خپله ژبه نه ودرېږي، اختر به ښه تېر شي. خو بالمقابل داعش په مشرقي کې یا په ننګرهار کې یا القاعده چې په نورو ځینو کې فعالیتونه لري دا به چیلنج.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی و چې د اوربند په موده کې د طالبانو په وړاندې عملیات نه کوي، خو په وینا یې که چیرې اوربند حمله کیږي په جدیت سره دې له ځانه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت د ټینګښت خبره کوي.
ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې زموږ د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګښت په خاطر هر هغه څه چې په وس کې دي ترسره یې کړي او یو کوچنی حرکت هم که د نام نه لامل کیږي مخې ونیسي
و کوچکترین حرکتی را که باعث نام نیمه شده رکس و حرکت مانع شوند و به دفاع بپردازند.
خاغل دانشوایی افغان امنیتی ځواکونو ته دنده سپارل شوی چې د طالبانو سره د اوربند په ورځو کې د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل عملیات تیز کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستان اوس هم صفی الله ستانکزی د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې به اوربند سولې ته لار هواره کړي. دا د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب لیکوال لیکي په یقینا اوربند د سولې تړون نه دی، خو کیدای شي د سولې د موافقې پیلامه وي. د لیکوال په باور یو بریالی اوربند یو بشري بریا ده، ځکه د جګړې پر مهال د خلکو ژوند ژغورل کیږي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې لپاره چې د افغان حکومت له لورې اعلان شوی اوربند په یوې سیاسي بریا بدل شي، ښکېلي خواوې باید ونه جنګیږي او په خپلو کې مخالفتونو باندې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو لخوا په داسې حال کې د افغان حکومت د اوربند په ځواب اوربند اعلان شو شي، دواړه لوري جنگ ته تیار ښکاري او د سولې په پروسه کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جوزا په 11مه اعلان وکړ چې په افغان طالبانو اوربند د روژې له 8مې د اختر تر 15مې د اجرا وړ دی. له دې اعلان دوه ورځې وروسته طالبانو هم اعلان وکړ چې د کمکي اختر په دریو ورځو کې به اوربند کوي. جګړې افغانستان ته کرکټ راوړ. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د کرکټ د مزل او له هند سره د ټیسټ لوبې په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته په 1990 کال کې د روسانو په درنه کېدو د جګړې اور بل شو، چې ورسره قرار قرار د څو کلونو په مخه ګڼ افغانان گاوند پاکستان ته کډوال شول. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې رالوی شوی افغان زلمکیو او ځوانانو اردو زده کړه، توند خوراکونو باندې عادت شول او په لارو کوڅو کې کرکټ زده کړ. د روسانو تر وتلو او د مجاهدینو تر دوري وروسته طالبان واک تر اغلل چې له نورو سپورتونو سره جوړ نه و، خو کرکټ ته په سختۍ اجازه ورکړه. وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د رژیم تر نسخوریدو وروسته په افغانستان کې کرکټ ته کار وشو او یو غوره ملي ټیم جوړ کړ او دا د نن تر دې ځای راورسېدل چې له هند سره ټیسټ لوبه کوي. ټیسټ لوبه د کرکټ تر ټولو اوږدې سیالۍ دي چې د وال سټریټ ژورنال په خبره افغانستان په شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو او نړیوالو جامونو کې تر لوبېدو وروسته ورسېدلی دی. افغانستان چې د 2018 کال په جون کې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی شو، خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه یې پوره یو کال وروسته دا د 2013 کال د جون په 14مه له هند سره پیل کړه.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. نن لکه په مخکینیو خبرونو کې مو چې واورېدل د کمکي اختر لومړۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت باندې د افغان حکومت د حزب اسلامي له 100 نه څخه زیات بندیان د پولیسرخي او باګرام له زندان نه خوشي کړي او ویلې دي چې د اختر په ورځو کې به نور بندیان هم خوشي شي. د اجمل تورمان ریپورت اورو.
د اختر تر رسیدو په درشل کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې لمخي د بندیانو د خوشی کولو په څلورم پړاو کې له 130 نه زیات بندیان د پلچرخي او باګرام له زندانونو خوشی شول. د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د وکړلیک د ګډ کمیسیون رئیس نصر الله سفاری د پنځ شنبه په ورځ د دغو بندیانو د خوشی کولو په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وویل د دغو بندیانو اسناد په بشپړ ډول کتل شوي او د حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د شوي هوکړې مخې خوشی کیږي.
لومړی او دوهم او دریم پړاو یې په کامیابۍ سره سرته ورسېدی. اوس یې څلورم پړاو دی. څلورم پړاو کې د اسلامي 219 مابوسین آزاد وو، چې نن ورځ 109 مابوسین آزادېږي. باقي د مختلفو مابوسو د ولایاتو څخه د اختر په ورځ کې موږ انشاءالله آزادو.
خاغلی سفاری وویل چې د حکومت او د اسلامي ترمن د سولې په شوي هوکړه کې د بندیانو د خوشی کولو د مادې د پلي کېدو برخې ته جدي هڅې کیږي او نور بندیان به هم د دوی د اسنادو تر څیړلو وروسته خوشی شي. نوموړي له طالبانو هم وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د یادونې ده چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو په لړ کې تر دې مخکې د دغه ګوند له 215 نه زیات بندیان خوشی شوي دي، خو دغه ګوند په لومړیو کې ویلي ول چې ټول 2500 کسان د افغانستان په محابسو کې بندیان دي. د افغانستان له زندانونو نه د حزب اسلامي د بندیانو راخوشي کول حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په هوکړه کې د ګلبدین حکمتیار یو مهم شرط وو. په ورته وخت کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وکړلیک په ګډ کمیسیون کې د حزب اسلامي استازی غیرت بهیر د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې له حکومت نه د مننې په ترڅ کې له خوشي شویو بندیانو وغوښتل چې د خپل وطن د سولې او آبادۍ لپاره کار وکړي.
زما هیله او د حزب اسلامي د رشید قیادت هیله همدا ده چې تاسو به یو وطن دوست صلح دوست وګړي واوسئ د دې ملک، او د دې ملک په جوړولو کې په سوله کې په امنیت کې به همدغسې سپهسالاران وایي لکه څنګه چې په جهاد او مقاومت کې وایي.
په ورته وخت کې یو شمېر خوشي شوي بندیانو ژمنه وکړه چې نور به جګړه نه کوي او وروسته تر دې به یوازې سولې ته کار کوي. حکمت الله او سمیع الله خوشي شوي بندیان.
منگ ما خپل کوشش او توان کو چې سمرم وس کی تر هغه وخت پورې به بس د سولې غږ پورته کو.
ارزو او هدف ما یسته کی ما برایم.
زما هیله او هدف دا دی چې ولاړ شو او خپل ټولنې نظام او خلکو ته خدمت وکړو چې د همدردی او روري د شریعت نافذونکي اوسي.
همدردی نمیشه دا باشه.
که څه هم یو شمېر داسې انتقادونه موجود دي چې خوشي بندیان بیرته جګړې ته ورګرځي، خو د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړلیک د ګډ کمیسیون رئیس ډاډ ورکوي چې خوشی شویو بندیانو او حزب اسلامی تضمین اخیستل کیږي چې بیا جګړې ته ورستانه نشي. د یادونه ده چې نن د خوشی شویو بندیانو ترڅنګ 115 هغه افغانان چې د افغانستان او ایران ترمنځ د محبوسینو په اړه د شوی هوکړې لمخې د ایران له زندانونو د کابل د پلچرخي زندان ته انتقال شوي و هم خوشی شول.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناورې لکه مخکې مو چې په خبرونو کې وویل، موږ به هڅه کوو چې د اختر په مناسبت په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او تاسو د نه یوازې دا چې د اختر د روانو خوشحالیو نه په بیلابیلو سیمو کې خبر وساتو، همدارنګه د روان امنیتي وضعیت په اړه په ځانګړې توګه د اوربند د تامین په اړه درسره معلومات شریک کړو. همدا اوس راسره له کابل څخه د آزادۍ رادیو همکار نسیم شفق د تلیفون په تماس کې. شفق صاحب سلامونه، سهار دې په خیر، کوچنی اختر دې مبارک شه. دا راته ووایه چې په کابل کې اختر څنګه پیل شوی کنه؟
زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، او د کوچنی اختر د رسیدو له امله ورته مبارکي وایم. بلې، په کابل ښار کې اختر پیل شوی په دې معنی چې خلک روان دي عیدګاو ته او جمعتونو ته د کوچنی اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره. زه چې ګورم ډلې ډلې خلک جاینمازونه تر څنګ باندې نیولي روان دي، او دوی یو خوشحالي خو د اختر ده او بل خوشحالي له ډیرو کلونو وروسته د دغه موقت اوربند دی چې دوی خوښ دي چې ان شاء الله په دې اختر کې به څه پیښه نه کیږي.
تر اوسه پورې د اوربند که څه هم لا ډیر وخت دی، خو د اوربند په اړه څه معلومات شته؟ د آیا اوربند رعایت شوی دی؟ اماس چې طالبانو ویلي وو چې د اختر په ورځو کې به په ځانګړې توګه د افغان ځواکونو په خلاف عملیات نه کوي، بریدونه به نه کوي، تر اوسه پورې خو د کومې پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی؟
په کابل کې خو تر اوسه پورې بیخي کومه پیښه نه ده شوې. له ولایتونو څخه هم داسې لویه پیښه چې هغه طالبانو سره تړاو ولري او راپور ترې ورکړل شوي دغسې څه نشته ده، او د خلکو توقع هم همدا ده. او دغه راز د حکومت او د سیاسیونو او د څېړونکو او د عامو خلکو غوښتنه هم همدا ده چې دغه اوربند موقت اوربند رعایت سي، ځکه د ده رعایتول ډیر ضرور دي او دا کولای سي چې په راتلونکي کې د باور فضا رامنځته کړي. او یو توقع د خلکو دا هم ده چې دغه موقت اوربند په اوږدمهال اوربند بدل شي او په افغانستان کې د سولې خبرو اترو ته او له هغې لارې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره سي. د خلکو یو عمده غوښتنه همدا ده، ولی په عین حال کې ځینې اندېښنې هم شته چې مبادا په ځینو مواردو کې یا د افغانستان په ځینو سیمو کې دغه اوربند په یو ډول سره نقص یا مات نشي.
ډیره زیاته مننه کوم شفق صاحب، موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو په کابل ولایتونو کې له نورو همکارانو سره په تماس کې یو، او د اختر په مناسبت به له تاسو او نورو همکارانو نه ځانګړي معلومات اخلو او له خپل اوریدونکو سره به شریکو. مننه درنه کوم، هله د چې د تاسو په شمول به ټول همکاران او ټول اوریدونکو ښه اختر ولري. دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او فعالانو ځپنه دې ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بېلابېلو امنیتي ادارو لخوا ګڼ شمېر د بشري فعالان او همدارنګه د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو زیات شمېر فعالان نیول شوي او زندانونو ته استول شوي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو غیر قانوني توقیفونو په زور د خلکو د ورکېدو او د بیان پر ازادۍ د حملو په خاطر دغه اداره سخته اندېښنه لري. اعلامیه وایي دا په داسې حال کې ده چې د 2018 کال د جولای میاشتې په 15 نیټه به په پاکستان کې د راتلونکي ملکي حکومت لپاره انتخابات کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې له پاکستانه غوښتي چې هغه 8 فعالان ژر تر ژره راخوشي کړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریونو کې د ګډون په خاطر اوس مهال په اډیالا زندان کې بندیان دي. د اعلامیې له مخې په دغو توقیف شویو کسانو کې ډیری محصلین دي او ډیر ژر یې امتحانونه را روان دي. د دوی پر ضمانت راخوشي کېدو غوښتنه رد شوې ده او قضیه یې اوس د تروریزم پر وړاندې د مبارزې یوه محکمې ته وړاندې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دغو کسانو یوازې د بیان د ازادۍ حق عملي کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل همداراز د یوې پاکستاني الاصلي برتانوي فعالې ګل بخاري چې 2 ساعته توقف شوې وه په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې میرمن بخاري د پاکستان پر پوځ انتقاد کاوه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ یې کاوه. د اعلامیه له مخې ګل بخاري وروسته له هغه توقف سوه چې د پاکستان د پوځ ویان په یوه خبري کنفرانس کې شکایت وکړ چې د ټولنیزو شبکو کارونکي د پاکستان پر دولت انتقاد کوي.
دا فوټبال د نړیوال جام لوبې پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوې. د دې لوب لومړۍ مسابقه د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ و چې نتیجې د سعودي لوبډلې په تاوان خورا درنوه. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو د 21مې دورې په پیل کې د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راووتلې خو نتیجه یې د سعودي د لوبډلې لپاره ډیره درنه وه. 0-15 دا لوبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمینې مسکو په لوژنیکی ورزشي لوبغالي کې د 80,000 نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د سعودي عربستان او روسیې لوبډلې د نورو لوبډلو په منځ کې تر ټولو ټیټ امتیازونه درلودل او دا د پرونۍ ورځې یوازینۍ لوبه وه. د فوټبال د نړیوال جام مراسم ولسمشر پوتین د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون پرانیستل. د لوبو د لړۍ به یوه میاشت روانه وي او وروستۍ مسابقه به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو په 2 شاملو لوبډلو کې د تیر نړیوال جام د لوبو د ګټونکي هیواد جرمني لوبډله هم شامله ده او د دوی ترمنځ لوبې د روسیې د 11 ښارونو په 12 لوبغالو کې پلان شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د دې جام کوربه هیواد روسیه پر دې لوبو 1.5 میلیارد ډالر لګوي. د فوټبال نړیوال جام په نړۍ کې د بل هر مناسبت په پرتله زیات لیدونکي لري. سګنۍ جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه د نړیوالې انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو، د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. پر دې سربیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو او په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو تورونو د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته کلونو کې تر ټولو ساړه حالت ته رسولې دي. په همدې دلیل د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي او حکومتي چارواکي په پرونیو مراسمو کې حاضر نه وو. د بشري حقونو د څار ټولنې تیره میاشت د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د جنایتونو په غبرګون کې د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د اف نړیوال سازمان هم پرون په یو خبر پانه کې په روسیا کې د بشري حقونو پر مدافعانو بې توپیره فزیکی حمله او د هغو پر لپسې ځورول او ویرول وغندل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته پام وکړئ. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کری یو بېساري کچې ته ورسید. سیګار په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو د جګړې ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بللې. د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی د چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. په بغلان کې پولیس وایي د داعش د ډلې یو چارواکی نیولې دی او د متحده ایالاتو لخوا په ایران کې د بشري حقونو د یوې پخوانۍ فعالې نسرین ستوده پر نیولو ژوره اندېښنه څرګنده شوې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دوستانو خبرونه مولا زادی راډیو نه واوریدل د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله و دی وخت د کمینه کبله متاسفانه چې د ژوند د رنگونو پروګرام مخپور نه کړلی شو زموږ په نورو خپرونو کې به یې درته خپور کړو. نن د اختر لومړۍ ورځ ده، زه درته یو وار بیا د ازادي راډیو د ټولو همکارانو په استازیتوب د اختر مبارکي وایم. په دې هیله یم چې یو ښه اختر به ولرئ. خپرونو ته به دوام ورکوو. په راروانه نیم ساعت خبری مجله کې ستار فروغ درسره دی.
تشکر انصاب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30